رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن سه شنبه ده د 1903 کال د حمل د میاشتې 14 ده، چې د 2009 کال د اپریل د میاشتې 2 کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
تیر ماښام ولسمشر غنی په ارګ کې له خاص استازي خلیلزاد سره د سولې خبرې وکړلې. د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان د ارغنجخوا ولسوالي نن له طالبانو بیرته ونیول شوله. روانه اونۍ به په واشنگتن کې د ناټو او یایمه کلیزه ولمانځل شي، او د ترکیې د عدالت او انکشاف ګوند په انقره کې انتخابات بایلل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپله افغانان زیات مسؤلیت واخلي.
ما سولر می خواهیم که خروج، یعنی ضرورت وجود قوای امریکا را در افغانستان کم کنه.
ام افغانان وایی چه در قریب 2 لاستراوڑی نی باید عباس ولاده نیسی.
افغانستان خلق واری در کمی لاستراوڑی نی چه در تیرو کن لگه من لاستراوڑی دیگه باید حبس شی.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ فیسبوک د پاکستان د پوځ او د هند له مختلفو سیاسي احزابو سره په سلګونو تړلي اکاونټونه او مربوطي پاڼې تړلي دي. خو اوس به د دې سات خبرونه نسیم ستانیزی صاحب او زه شافیه سردار تاسو ته وایو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل، او نن د خپلو لیدنو په لړ کې کندهار ته تللی دی. بل لور ته د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اوږدېدو په اړه اندېښنې او د مذاکراتو په اړه خلکو ته شفاف معلومات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپل سفر په مهال له ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ښځو د شبکې لغړو او د حکومت د مذاکراتي ټیم سره وکتل. نوموړی تر دې وروسته نن کندهار ته تللی دی، او هلته یې د دغه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو جزئیات په شفاف ډول لا تر اوسه پورې هم له افغانانو سره شریک شوي نه دي، او د دغو خبرو د اوږدېدو په تړاو پوښتنې شته دي. محمد عمر داودزی وایي
ولی با مردم افغانستان او با شفافیت تانوز
شد. در افغانستان لخلکو سره پا شفافیت جزیات ندی شریک شوی. مو حق لرو چه شریک شی. پا دیپلماتیک کچه اونه وسی. حقیقی مشرح او اصلی حقایق در افغانستان خلکو تا ووی.
در ولسمشره مانه وی ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد تیر ماخام پا ارکی در سول پروانو کوششونو خبر وکلی. در ولسمشر ویان هارون چخان سوره وی
جمهور رئیس غنی تیر ماښام د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره وکتل، او په دې کتنه کې د سولې د پروسې کې د جاري کوښښونو باندې بحث وسو. دا بحثونه به ادامه لري، او د دې بحثو د نتیجې او پرمختګ جزئیات به د افغانستان خلکو سره شریک سي.
ښاغلی خلیلزاد 15 ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي، او د شپږم ځل خبرې برتانیا او ناټو سره پیل کړې دي، او اوس په کندهار کې دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي، او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي.
به مردم افغانستان و به کل مردم دیگه که متوجه افغانستان هستن و نگرانی درباره افغانستان دارن، این خاطر جمعی را بتون که ما پشت یک موقعی برای خروج قوای امریکا نیستیم. ما در جستجوی راه برای صلح در افغانستان هستیم که او صلح راه را برای برآمدن قوای امریکا باز کنه.
شاغل خلیلزاد ل آزادی رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې دا خبرې کړې دي. په دې اړه به مکمل رپورت د خبرونو څخه ورسته واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بدخشان ولایت ارغنجخوا ولسوالی نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د سه شنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلی دی چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو پر مهال څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم امریکا غږ ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه دوام لري او طالبان د ولسوالۍ له مرکز څخه په شا تمبولی دي. نظری زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال وسلوالو طالبانو ته ځایی او مالی زیان هم رسیدلی دی. طالبانو د روان اونۍ د شنبه تر پراخ بریدونو نه وروسته د ارغنجخوا ولسوالۍ نیولې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې له ارغنجخوا ولسوالۍ څخه د پوځي وسایلو تر وړلو وروسته له دغې ولسوالۍ څخه بیرته وتلی دي.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ امنیتي غونډې د 1998 کال امنیتي پلان تصویب کړ. په دې غونډه کې چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوې وه، د هیواد د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د امنیتي سکتور رهبری هم پکې حضور درلود. د 1998 کال د امنیتي پلان پر جزئیاتو مفصل بحثونه وسول. د خالد امنیتي پلان په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه د سرارونو او لویو لارو د امنیت وضعیت دراوستلو او د دشمن د ځپلو لپاره عملي کیږي. پر دې سربیره دا پلان د ګواښ سره مخامخ سیمو د پیژندلو، د ټاکنو د امنیت لپاره د تدابیرو، د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ځواکونو د سم سمبالښت او ځای پر ځای کېدو لپاره تطبیق او عملي کیږي.
ټاکل شوی ده روانه اونۍ په واشنگټن کې د ناټو سازمان او اویایمه کلیزه ولمانځل شي. د ناټو سازمان د مسایلو ترڅنګ په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناټو د حضور او د سولې پر روانو خبرو هم بحث وشي. د خبرو نور تفصیل به شافیه سردار راکړي.
په واشنگټن کې د ناټو د سازمان د اویایمه کلیزې د لمانځلو په وخت کې ټاکل شوی د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق له هم خبرې سره وکړي. د ناټو سازمان مشر ینس ټونټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق له د امریکا پر هڅو خبرې وکړي. د ناټو سازمان مشر وایي تیر اونۍ د څلرم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناټو له متحدینو سره سلا مشورې وکړې او په کابل کې د ناټو قومندان له خلیلزاد سره هر څه له نږدې څاري. د ټاکنیزو مبارزو په مهال جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناټو سازمان په حق له واضح دریځ درلود او د اتلانتیک دواړه خواوې حیرانې کړې وې. د ناټو سازمان په تیرو وختونو کې دا ښودلې ده چې دوی د یو شمېر ننګونو په وړاندې د غوره بدلون وړتیا لري، مثلا د روسیې تهدیدونو کنټرول، د سایبری بریدونو مخنیوي او داسې نور. ناټو د دفاع د قوت د پراختیا لپاره لګښتونه لا زیات کړي دي. خبرونه ته دوام ورکوو. دا هم نړیوال خبرونه. د وینزویلا قاضي القضات له قانون جوړونکو څخه غوښتي دي چې د مخالف سیاسي مشر هوان ګوایدو پارلماني مسؤلیت له منځه یوسي څو په دې کار سره د هغه د زندان کې دولار پرانستل سي. قاضي القضات مایکل مورینو وایي ګوایدو د سترې محکمې بندیسته درناوی ونه کړ او د جمهور رئیس مادورو د ګوښه کېدو په هدف یې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ په هدف د جنوبي امریکا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او انکشاف ګوند د یکشنبه د ورځې په سیمه ایزو انتخاباتو کې ډیره سخته ماتې وخوړله. په پایتخت انقره کې انتخابات بایلل او د دې ډیر احتمال شته دی چې په استانبول کې هم د ښاروالیو انتخابات بایلي. دغو انتخاباتو د اردوغان شهرت ته چې ویل کېدل به په انتخاباتو کې ماتې نه خوري تاوان رسولی دی.
فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو نن سه شنبه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی وژلې دي. اسرائیلي ځواکونه وایي دوی هغه مهال ډزې وکړې چې فلسطینیانو د دوی پر منفجره توغو او ډبرو وویشتل. د نوشته رام الله ښار ته د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو له تک سره سم سوې ده.
د فیسبوک ادارې د پاکستان د پوځ او د هند له مختلفو سیاسي احزابو سره په سلګونه تړلي اکاونټونه او مربوطې پاڼې لمنځه وړي دي، ځکه وایي دا په لوی لاس پلان شوي اکاونټونه د اعتبار وړ نه دي. فیسبوک وای دا پانه او اکاونټونه د اوټومات سیستم لخوا تر مندل کېدو وروسته ترل شوې دي. د هند معلوماتو او ټکنالوژي وزیر روی شنکر پرساد ویلی دی چې فیسبوک شپږ سوه او اتیا هغه پاڼې له منځه وړي دي چې خاوندان معلوم نه وو او د لومړي وزیر مودی پر خلاف یې دروغ خپرول.
او په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایران د سختو سیلابونو له زیانونو سره مخامخ کیږي. د ایران د غربي لورستان ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو اورښتونو له امله سیندونه او بندونه ډک سوي او سخت سیلابونه راوتلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې پر خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په ارګ کې د جمهور رئیس غني سره کتلی دی او نن د خپلو لیدنو په لړ کې کندهار ته تللی و. د بلې خوا د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اوږدېدو په اړه اندېښنې او د مذاکراتو په اړه خلکو ته شفاف نه دي ویل سوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل سروان رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپل سفر په مهال ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله، جادی مشر عبدالرب رسول سیاف، د ښځو د شبکې له غړو او د حکومت د مذاکراتي ټیم سره تر کتنو وروسته نن کندهار ته تللی او هلته یې د دغه ولایت د چارواکو او قومي مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې کړي دي. د سولې اداري شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو جزئیات په شفاف ډول لا هم له افغانانو سره نه دي شریک شوي او دغه خبرو د اوږدېدو په تړاو پوښتنې لري.
ولې به مردم افغانستان او با شفافیت تانوزه
د افغانستان له خلکو سره په شفافیت جزئیات نه دي شریک شوي؟ موږ حق لرو چې شریک شي په ډیپلوماټیکا کچه او نه وسی حقيقي مشرح او اصلي حقایق د افغانستان خلکو ته ووي، ځکه د افغانستان خلک اندېښنې لري. خلک د اولس کلونو لاستراوډونو په اړه اندېښنې لري.
زلمی خلیلزاد افغانستان ته د مارچ د یو دیرشمې په ماښام راغی. تیره ورځ له ګڼو سیاسیونو سره هم کتلی دي. د ولسمشۍ ماڼۍ وایي ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد تیر ماښام په ارګ کې د سولې پر روانو کوښښونو خبرې کړي.
جمهور رئیس غنی تیر ماښام د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره وکتل او په دې کتنه کې د سولې د پروسې کې د جاري کوښښونو باندې بحث وسو. دا بحثونه به ادامه لري او د دې بحثو د نتیجې او پرمختګ جزئیات به د افغانستان خلکو سره شریک شي.
خزو شبکی هم له زلمی خلیلزاد سره کتلی. بلوش حسن وای د سولې له خبرونه خزی پاندیښنه کیدی.
مونږ ټول د افغانستان د وګړو په حیث باندې ډیر سوالونه د مونږ په ذهنونو کې وجود لري. سهغه په شمول د دادا سه د خزو ګډون مثلا په د افغانستان پایند کې به څنګه وي؟ سیاسي نظام به څه رقم ساتل کیږي؟
سیاسي شرون کې به وایي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ به واټن را کم شي.
اغلی خلیلزاد او د ولسمشر غنی ترمنز فاصله رالنه نشي. زه فکر کوم د سولې په روانو خبرو کې او د سولې په پرمختګونو کې بندر خلونه هم موجود لري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځله له طالبان سره خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
در نوریدونکو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی زلمی خلیلزاد د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د یو ډول فکر او ایدیالوژي تحمیل کول ناکامه تجربه ده او هیڅ کله یې وړ نتیجې نه دي درلودلي.
مشورې ما به افغانا هست که کوشش کردن از رای زور
د زور لاره هڅه کول چې و مفکوره پر ټول افغانانو باندې ومنل شي و ناکامه تجربه و او ده په 1940 کې کومونستانو هڅه وکړه چې خپل مفکوره واکمنه کړي چې ناکام شول. په 1990 کې مو بیا ولیدل چې د مجاهدینو پر اتک سره څه جنجالونه راغلل په تعقیب د طالبانو سیستم چې درې واړه ناکام
طالبو هرڅه از اینا ناکام بودن.
خاغلی خلیل زاد هم داشان ټینګار وکړ چې د سولې مذاکراتو ته تیاری او د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کېدل سره په موازی توګه پر مخ بوتلل شي، خو ټینګار وکړ چې هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د انتخاباتو له کېدو د مخه سیالې ډلې سره یوې موافقې ته ورسیږي.
خوب خواهد بود که اگر موافقه بین طالب و افغان ها
د دې پلویم چې په عین وخت کې انتخابات او سولې ته تیاری وشي، د دې طرفدارم چې طالبان او افغانستان حکومت ترمنځ له انتخاباتو د مخه موافقه وشي. د دې امکان شته چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د مخه سیالې ډلې سره موافقې ته ونه رسیږي، نو لازمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو کېدو ته هم تیار اوسو.
دغه لوړپوري افغاني الاصل امریکایي ډیپلومات د دې پوښتنې په ځواب چې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو جزئیات او اطلاعات په څومره چټکۍ د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه جمهور رئیس سره شریکوي داسې وویل.
شخص خودم و همچنان سفیر امریکا
زه په خپل او همداشان نور امریکایي چارواکي دلته په افغانستان کې د افغانستان حکومت سره شخصا په خپل له جمهور رئیس سره حکومتي مسؤلینو او همداشان غیر حکومتي ډلو سره مونږ مسائل په جریان کې اچولې دي. تاسو په هیګه زده طالبانو سره د خبرو اترو مخ کې او وروسته هر واره افغانستان ته راځم.
عناصر مهمه دیگه افغانستان مسائل همیشه در جریان گذاشته میشن.
خغلی خلیلزاد دیوی پختنی په ځواب چې آیا امریکایي ځواکونه به تر راتلونکو دریو یا پنځو کالو پورې له افغانستان څخه ووزي کنه وویل؟
اگر مسلې مشکل تروریسم نباشه از افغانستان،
که په افغانستان کې د تروریسم مشکل نه وي، که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا نه وي، که د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان او نور اړتیا ونه لري او نه غواړي چې بهرنۍ قوا په افغانستان کې پاتې شي، ولې نه؟
قوای خارجی جبانه آچرا نیمه.
همداشان خاقلی خلیزات ویل چه دای باور نلری چه پا افغانستان که با لسولی وروس ترهگری ختم شی. زکا ده خاقلی خلیزات پا خبره ده اسلامی دولت یا داعش او القاعده حق دلی دی چه پا اوران دی با یه جگره دوام ولری.
ده امریکا غاگ اشنا رادیو منزنه سفه دولست و شپگنوی افهم سل اشاره پینزه ریختنی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لخوا هڅې روانې دي، په افغانستان کې عام خلک د دې خبرو په اړه مختلف نظرونه لري. په دې باره کې به د یو شمیر افغانانو نظریات واورو.
باید نور هغه وخت رسیدلی دی چې موږ سولې ته لاړ شو. مخالفینو باندې موږ غږ دارو چې نور باید د افغانستان د خلکو د هیلو سره لوبې ونه کړي، همدارنګه په حکومت باندې، همدارنګه هغه بین المللي عناصر چې په دې سولې برخه کار کوي باید د افغانستان د خلکو ارزوګانو سره نورې لوبې ونه کړي. نور خلک ډېر نایلي شوي دي د جنګ څخه، نور د دې حوصله نه لري چې د دې سره په سیاسي او استخباراتي لوبې وشي.
افغانستان خلک غواړي د کمې لاسته راوړنې چې د تېرو کلونو کې موږ لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي، هغه باید قرباني نه شي. دوم دا چې خلک چې په سوله کې د سول مذاکراتو کې ګډون کوي هغه اقلا د افغانستان د یو ډېر بشري خلکو نمایندګي وکړي، شنه دا چې محدوده کتله خلک لاړ شي او د افغانستان ټول خلکو باره سرنوشت باره کې خبرې وکړي.
په راتلونکي کوم ناسته چې په قطر کې ترسره کیږي دغه ناسته به انشاءالله ښې پایلې ولري او دا به وکولی شي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ بین افغاني خبرو ته لاره هواره کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په واشنگتن کې د ناتو سازمان او ایم کلیزی د لمانځلو په درشل
کې خبرونه اوریدونکو د روان اونۍ په روان اونۍ کې په واشنگتن کې د ناتو سازمان او یوما کلیزه لمانځل کیږي. د ناتو سازمان د مسئلو ترڅنګ په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناتو د حضور او د سولې پر روانو خبرو هم خبرې وسی. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
په واشنگتن کې د ناتو سازمان او ایم کلیزی د لمانځلو په درشل کې ټاکل شوی دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق له هم سره خبري وکړي. د ناتو سازمان مشر یانس ستولټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق له د امریکا پر هڅو خبري وکړي.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د بهرنیو چارو وزیران به د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د ناتو پر رول او په افغانستان کې پر سیاسي حل باندې هم خبري وکړي.
د ناتو سازمان مشر وای چې 13 اونۍ د تلورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناتو له متحدینو سره سلام مشورې وکړې او په کابل کې د ناتو قماندان له خلیلزاد سره هرڅ لانیګ دی ساري.
موږ په ګډه افغانستان کې او د راتلونکو حضور لپاره به په ګډه سره پریکړه کوو.
بلخوا د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو سازمان په حق له واضح دریز درلود او د اټلانټیک دواړو خواوې حیرانې کړې وې.
اجازه راکړئ ووایم چې ناتو یو زوړ سازمان دی.
د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ کارپوهان په دې نظر دي چې په تاریخ کې د ناتو سازمان یو بریالی پوځي اتحاد دی.
د ناتو سازمان په تیرو وختونو کې دا ښودلې ده چې دوی د یو شمېر ننګونو پر وړاندې د غوره بدلون وړتیا لري، مثلا د روسیې تهدیدونو کنټرول، د سایبري بریدونو مخنیوي او داسې نور. ناتو د دفاعي قوت د پراختیا لپاره لګښتونه لا زیات کړي دي.
پوځي لګښت د ټرمپ لپاره اساسي مسأله ده چې تل پر اروپایي متحدینو فشار راوړي تر څو خپله ونډه پراخه کړي.
Everyone's agreed.
ټولو هوکړه کړې ده چې خپل ونډه پراخه کړي. دوی به دومره پراخه کړي چې په خوایې په حق له فکر نه وکړي.
د ناتو سازمان د غوړو هیوادونو د پریکړه په اساس هر هیواد باید د خپل کلنی خالص عاید 2% په پوځي برخه ولګوي. خو د ناتو سازمان نه هیڅ هیوادونو لړۍ یوازې وې تر کال 2018 پورې دغه کار کړی وو. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د 2% بودیجې لګول ډیر اړین دي.
تاسو دا پیسې کوم بل کس ته نه ورکوئ، تاسو دا پیسې په خپل ځان لګوئ. دا کار ستاسو خپل امنیت ژمنتیا ده.
او یا کله مخکې د 1949 کال د اپریل په 4مه نیټه د ناتو سازمان یا د شمالي اټلانټیک سازمان تړون په واشنگټن کې جوړ شو چې مرکزی قومندانۍ د بلجیم په بروکسل کې ده او 9 غړي هیوادونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د ترکیه د انتخاباتو په اړه رپورت. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او انکشاف ګوند د یک شنبه د ورځې په سیمه ییزو انتخاباتو کې ډیره سخته ماته وخوړه. په پایتخت انقره کې انتخابات بایلل او د دې ډیر احتمال سره چې په استانبول کې هم د ښاروالیو انتخابات بایلي. دغو انتخاباتو د اردوغان شهرت ته چې ویل کېدل به په انتخاباتو کې ماته نخره تاوان رسولی دی. نور حل پر پټ کې ووري.
د ولسمشر اردوغان د ګوند کاندید بن علی یلدرم استانبول خلکونه مننه وکړه، خو ښایي دا له وخت نه لږ مخکې کار وي، ځکه داسې ښکاري چې د مخالف ګوند د خلکو د جمهوریت کاندید اکرام امام اوغلو په استانبول کې رای ګټلی دي او د بری دعوه کوي، که څه هم په ډیرو کمو رایو دا انتخابات وګټل. په استانبول کې د اسکودار ولسوالۍ د اردوغان اصلي ځای دی او د هغه د عدالت او انکشاف د ګوند مرکزي سنګر بلل کیږي. د عدالت او انکشاف یو ملاتړی وای،
یعنی استانبول یلدرم ګټلای دی، د خدای په مرسته د هغه ګټل به تصدیق شي.
خو یو شمیر نورو کسانو ماته منلې ده. د اسکودار یو سیدونکو وای،
هغوی ځکه ماته وخوړل چې په خپلو پروګرامونو کې ځینې اهداف تر سره نه کړل. هغوی د اقتصادي، سیاسي او بیکاری د شرایطو له امله دا انتخابات بایلودل.
په اسکودار کې تر دې وړاندې په کادیکو کې د خلکو د جمهوریت ګوند مرکزی سیمه ده. د هغوی بیرغ خپله بریا تجلیلوي او خلک یې یوې نوې آینده ته ګوري.
زه فکر کوم چې نتایج غیر متوقع ول. دا هغه انتخابات دي چې تر ډیر وخت پورې به په اړه خبرې وشي. د عدالت او انکشاف ګوند د ډیرو کلونو راهیسې انتخابات ګټلي دي، خو اوس بدلون راغلی دی او ګمان کوم دا به د خلکو لپاره ښه وي.
تحلیلګران وایي استانبول د ترکیې مالی او کلتوري پایتخت دی. په دودیز ډول همدا سیمه د سیاسي بدلون لپاره محرک قوت تولیدوي.
چیرک یوزیل دا
د یوې پیړۍ له څلورمې نه وروسته په استانبول کې بدلون راځي. دا به د مخالف ګوند لپاره د خوښۍ خبره وي او د ترکیې په سیاسي ژوند به دوامداره اغیزه ولري. ترکیې خپل انتخاب څرګند کړ او په ډیرو ځایونو کې بدلون غوښت. فکر کوم غوښتل یې د زاړه ځای نوی ونیسي، څو نوي شیان پیښ شي. د دې په نتیجه کې دا خبره په انتخاباتو کې د رایې له لارې څرګنده شوله.
د استانبول د اهمیت په نظر کې نیولو سره د عدالت او انکشاف د ګوند کاندید بن علی یلدرم د انتخاباتو د نتایجو سره موافق نه دی. خو د اسکودار په څیر سیمه کې یو شمېر خلک د روغې جوړې خبره کوي، نظر دې ته چې د مقابلې دریز غوره کړي.
مونږ ټول سره وروڼه یو. دا جګړه نه ده، که رایې د صدر اعظم لپاره وي او که د ښاروال لپاره. زه د خپل هیواد لپاره په سوله کې تر یوه بیرغ لاندې د ژوند هیله کوم.
دا چې په استانبول کې به د رایو جنجالي نتایج څنګه حل شي، دا به پراتون کې کې د ترکی د سیاسي اختلاف د لا ژورتیا لپاره ډیره مهمه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون رئیس وایي دغه کمیسون په تیر لمریز کال کې له دیرشو زرو څخه زیات مامورین په تشو بستونو ګمارلي. احمد نادر نادری وایي اوسمهال د افغانستان په ملکی اداره کې د ښځو شمیر له 20% پورته تللی دی. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری وی چې په تیر 1991 لمریز کال کې دغه کمیسیون د کړنو له امله د ملکی خدمتونو په ادارو کې د مامورینو د ګمارلو په برخه کې د پام وړ بدلون راغلی او اوس د لوړ رتبه بستونو په ګډون نږدې ټولو بستونو ته مامورین د آزادې سیالۍ له لارې ګمارل کیږي. ښاغلی نادری ویل چې د ملکی خدمتونو په اداره کې د مامورینو د ګمارلو په برخه کې د پخواني پرهنګ بدلون ته اړتیا ده.
د سال گذشته د ټولې یک سال
په تیر یو کال کې کمیسون په دې توانېدلې دی د ادارو په همکارۍ د ملکی خدمتونو 13499 بستونه ډک کړي. د ملکی خدمتونو په اداره کې د 13499 تنو مامورینو د ګمارلو شمیر په افغانستان کې د دغې ادارې په تاریخ کې یو بې ساری شمیر دی.
احمد نادر نادری ویل چې په دې شمیر کې د لومړی او دوهمې رتبې شاوخوا 100 مامورینو بستونه هم شامل دي. په افغانستان کې د ملکی خدمتونو د مامورینو د ګمارلو په بهیر کې د شفافیت په وړاندې د خپلوانو د پاللو واسطې دوت ترڅنګ قومي اړیکې او د مامورینو د ګمارنې پر وخت بډی اخیستل هم د ګواښ په توګه ګڼل کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس دغو ستونزو ته په کتو وایي چې د دغو دوت په وړاندې جدي اقدامات یې کړي او سر ډیره د مامورینو د ګمارنې په برخه کې د هغوی کاري وړتیا ته پاملرنه کیږي.
اصلاحات په اداراتو کې په هر ځای کې آسان کار نه. خو داسې یو هیواد کې چې عادت دې ته یې درلوده چې یوازې د هغه کسانو د کورنۍ غړي ادارات ته لاره پیدا کړي چې دوی یا به زور ولري یا به زر ولري، با نفوذو کسانو سره مرتبط یا د عذاب و غړي. د همدغه وضعیت د تغییر دپاره مو نږدې دوه کاله ټول کوشش مو په همدا و چې عام خلکو ته زمینه برابر سي. او اصلاحاتو پر مخ خندونه سته، مشکلات سته، قدم په قدم به دا مشکلات به له منځه ځي.
د ملکی خدمتونو په ادارو کې د اصلاحاتو بهیر هم په اسانه نه پرمغزي. د تیر کال په روسیو کې چې دغه کمیسیون د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو بهیر د پلي کولو لپاره اقدام وکړ، د وزارت لوړ پوړو چارواکو د مخالفت سره مخ شو. خو احمد نادر نادری وی چې اوس دا ستونزه یو څه حل شوې او د بهرنیو چارو وزارت په دوه برخو کې دغه کمیسیون او جمهوري ریاست سره خپل اصلاحي پروګرامونه شریک کړي دي.
هغه کسان چې تحصیلات یې په انګلیسي ژبه نو یا یو د ملل متحد په ژبه کې تحصیلات عالی تحصیلات نه دوله، د دوی باید یو د انګلیسي ژبه امتحان ورکړي. موږ تحصیل کړي دي چې برټش کونسل امتحان د انګلیسي اخلي، هغه استاندارد امتحان اخلي، وزارت محترم خارجه او موږ د امتحان د پروسې څخه نظارت کوو. امیدوار یو چې دغه میاشتې دغه اپریل په اول هفته کې دغه امتحان ترسره شي.
په کابل او ولایتونو کې په ادارو کې د طالبان د رژیم د رنګېدو سره سم د پخوانیو مجاهدینو د حکومت اکثرو مامورینو تش ملکي او نظامي بسونه ډک کړل چې ورسره دغه هیواد اداري تشکیلات د ډیرو ستونزو سره مخ شو. یو شمېر افغان کارپوهان د مني چې په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په 2-3 کلونو کې د ملکي خدمتونو د ادارو لپاره د مامورینو په ګمارنه کې ولر اقدامات شوي چې ورسره دغه بهیر یو څه شفاف شوی هم دی. خو دغه کارپوهان وایي چې لا هم په دې برخه کې ډیر خنډونه شته دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودی صافی وایي اوس هم په ټولنه کې کار اهل ته د سپارلو په برخه کې ډیر خنډونه شته دي.
په خوا کې سر په نوم امتحان اخیستل کېده، اکثریت د واسطو والا مقرردل، اوس هغه برعکسه وده چې امتحان اخلي، ممکن یو نیم پکې واسطو والا هم راشي یا نورو لارو نه مقرر شي، مګر د ځوان نسل لپاره یو بدلون پکې لیدل کېږي.
اوس مهال د افغانستان په 48 ملکی ادارو کې 343 مامورین په دندو بوخت دي. د دې شمېر 20.3% ښځې دي. تیر کال په ملکی اداره کې د ښځو ونډه 15% زیاته شوې. دا اداره په پام کې لري چې په روان 1998 لمریز کال کې دا اندازه 10% ته لوړه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زمر د خبرونه پای ته ورسیده. کولای سي چې زمر بلې خبرونه ته په 00120219 11 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.